خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA خبرداري ورکوي چې 90% افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي نه لري. د غیدارې په یو بیان کې ویلي اوسمال نږدې 3,400,000 افغانان په کور دننه بې ځایه شوي او ډیری په لنډمهالو سرپناهو کې ژوند کوي. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین دغه خبره پرون د طالبانو د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې. نوموړي ویلي هیواد د طالبانو له بارونو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه ورکه شوې نه وي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د پولیو یا ګزارن ناروغي ورکېدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ د دغې ناروغۍ ورکېدا ته نږدې شو. سږ کال په افغانستان کې دوه د پولیو مثبتې پېښې ثبت شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو له وزیر پارک جین سره ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو توغول وغندل. او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې اولولای. تر لاندې د می ورسته د فریدی سیال په کوربتوب نور بسته پروگرام مې راوي.
نور بس دی شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر. زه فرید سیالم او دا نور بسته 19 پروگرام دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې افغاني محصلین په کوم ډول وصیت کړي؟ نن د ازادي راډیو په دې پروګرام کې په همدې موضوع باندې بحث لرو. په وروستیو کې د بدخشان پوهنتون محصلان په یو راټولېدنې کې ادعا وکړه چې د طالب حکومت چارواکو د دې پوهنتون محصلانو ته اجازه نه ده ورکړي چې د برقې پرته د پوهنتون ته ننوځي. یو په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شو وخکارې چې طالب چارواکي چې د دروازې په خوله کې ولاړ دي نجونې په شلاق او وحي او هڅه کوي چې هغوی پرې نږدې چې پوهنتون ته ننوځي. نجونې دا کړي وه چې دوی ته د دې لپاره اجازه نه ورکړل شوې چې دوی برقه نه و پسر کړي، نو ځکه طالب چارواکو دوی پوهنتون ته نه پرېښودل کېدي. ظاهرا داسې ویل کېده چې د دغه طالب چارواکي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دلته ګمارل شوی دي. خو وروسته بیا د دې پوهنتون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د بدخشان پوهنتون د دې برخې رئیس شیر احمد جواد ویلي چې دوی مامورینو داسې وکړنه نه ده ترسره کړې، بلکې دوی په دغه برخه کې هیڅ ډول دخالت نه ده کړی او دوی کولای شي چې نجونې هلته پوهنتون ته لاړ شي، بلکې دا د دې پوهنتون د ارشاد او دعوت د کمیټې لخوا د غنجونو ته اجازه نه ورکړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې نړیوالې ټولنې او د هیواد په داخل کې زیاتره انتقادونه په طالبانو هم ده چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي څخه تک نه محرومې کړي دي. اوس په څنګ کې په پوهنتونونو کې چې هغه نجونې دي په دوی باندې محدودیتونه ورځ په ورځ ډېریږي. دغې محدودیتونو له ډلې کولای شو چې د محصلانو د صنفونو بیلوالی، د وختونو بیلوالی، همدارنګه په دې وروستیو کې په بدخشان کې د دغه پیخې رامنځته کېدو ته اشاره وکړو چې بغیر د حجاب یا بغیر د برقې نه محصلانې پوهنتون ته نه دي پرېښي. موږ نن په همدې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره د میرمنو د حقونو فعالې هر یوه میرمن نرګس مومند، همدارنګه د ظریفه غفاري او د کابل پوهنتون محصله ملالۍ او د ننګرهار د خصوصي پوهنتون محصله امینه عزیزي به هم را سره په خبرونه کې وصل شي. دوی سره به د همدې موضوع په ارتباط باندې خبرې وکړو. خو په پیل کې به میرمن نرګس ته ورشو. مومن ستړي مشي، په خیر اغلی خبرونه ته. تاسو راته ک دا وایي چې د افغانستان د پوهنتونونو وضعیت اوس مهال تاسو څنګه ګرځوي؟
سلامونه سلامونه ډیر وخت تاسو په خیر هله د جوړ او سی په خیر او سی اوریدونکو هم خو وسی البته کدی هیواد د بیلا بیلو د معرف نارانی ولی تر تحصیلات عالی پورې تل ورز تکړه پورم د سترسانې وز تکړه پورې کې ل پایل کو یعنی د خوانځي وضعیت تاسو معلوم دی چې ل بعد امرغه چې د شپږم صف نه پورته جونې د زدکړو اجازه نه لري او شاوخوا 15 میاشتې وشو چې د تحصیل نه لري پاتې دي دغه ترڅنګ سانوي زدکړې دي یعنی مونږ په افغانستان کې ډېر شاوخوا درې سو څو انسټیټیوټونه درلودل چې په دې کې اکثر نه تخنیکي او مسلکي زده کړې کېدلې هغه هم په کلي توګه د نجونو یوازې د نجونو په مخ باندې بندي د الکانو لپاره خلاص دي د ریټر څنګه موږ پانتونونه تاولار شو د پانتونونه وضعیت البته لا هم خراب دی تر په خوا البته د څومیشت په خوا کې موږ د اوس سره پرتله کو اول دا چې پانتونونه یوازې پونه کې درې ورځې دي او په دې کې هم څنګه ستاسو جواب ته د کلچنې پانتونونه خلاص ود تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې شاو خو خپل پانتونونه ناول بیا کله چې پانتونونه خلاص هم شول او دوی په اونۍ کې درې ورځې هم شوې دا درې ورځې یوازې هغه کسان دي چې د دې په ټولګي کې د 15 حداقل 15 شاوخان جونې راټولې شوې دي او د مختلفو ټایمونو جونې په یو سمت کې اچولې دي نو تاسو تجربه ده چې په هیواد کې ډیر د 15 چې غلطه به د جونو تعداد ډیر زیات کم وو مثلا اکثرا انجینری او پل تخنیک په دې مسله ورشته کې د جونو تعداد ډیر کم وو نو هغه کاروسه
میرمن مومند که داره تو وای چه دغه د وخت محدودیتونه د ورځې راکمولو یا دغه ساتونه ډیر ول په ورځ کې مثلا د سهار نه تر مازیګر یا تر غرمې درس ویل د دغه ټولو هدف څه د طالب چارواکي د دغه محدودیتونو په وځ کولو باندې څه غواړي
اجازه راکړئ ورته راځم دې خبرې ته هم نو په لومړي سر کې البته باید ته اشاره وکړم چې څوک په هنتون ته ځي او څوک په هنتون ته نه ځي نو اوس به حال د نجونو ډیر کم ته دا کې په هنتون ته ځي هغه هم یوازې هغه نجونی چې شل یا 15 نه هم ډیر نجونی په یو صنف کې دي دغه تر څنګ شپې 15 ټول په کلي توګه نجونی بیکار دي نو دا چې وار تر بل د نجونو تعداد ډیریږي او ورځې ورته کمیږي او په هنځینه ورته محدود کیږي څنګه چې تاسو جواب ده چې څو وخت مخکې د کانکور په ازموینه کې اول انجونو ته اجازه نه ورکاله بیا کله چې انجونو ته اجازه ورکاله هغه باندې بیرته د پانتونونو ممانعتونه را پیل شول چې دا بیا هم باید سدي وګرځي چې د انجونو کچه را ټیټه کی نو دا باید سدي وګرځي چې د انجونو کچه را ټیټه کی او ورتر بل انجونو ته ستونزه دار برسېره کی چې د انجونو تعداد په کلي توګه را کم کی او باید سدي وګرځي چې ورو تر بل یو کال دوا کال او درې کال پورې موږ د انجونو دې کم تعداد ولرو نو دا نه یوازې دا چې نجونو په ډېر بد شکل د ذهني او ناروغي سره مخامخ کوي موږ د اقتصادي کچا یعنی که په هر شکل وګورو د موږ هیواد په ډېر نه جبرانېدونکي ضربې سره مخامخ کیږي
میرمن مومند که دا هم را تا پلندو ټوکی کې وای چې بلاخره دغه وضعیت کم داسې دوام وکړي موږ کوم طرف ته روان یو
دا واضح خبر ده چې موږ ډیر بد بحران ته روان یو نو دا یو نه جبرانېدونکی بحران دی داسې بحران دی چې نه یوازې اوسني کسان بلکې راتلونکي څو نسلونه به هم د دې زیان سره مخامخ شي دا به باعث دی وګرځي چې خلکو اعتماد په اوسني ډلې باندې لا کم شي دغه ترڅنګ خلک لا ډیر کډوالۍ ته اړ شي تاسو وینئ چې ورځ تر بل هر ورځ سلهاو زرهاو کسان حتی هڅه کوي چې د افغانستان نه ووځي کې هغه هر هیواد کې هغه د افغانستان په بدترین شرایطو هم څوک قرار ولري دوی راضی دي فقط د نجونو د تحصیل لپاره خپل د لونو خپل د خويند د تحصیل لپاره نو دا یو نه جبرانېدونکي ضربه ده چې نه یوازې ښځو ته بلکې راتلونکي څو نسلونو ته وارد کیږي او دغه ترڅنګ هیواد په ډیر بد شکل باندې ځپي
دیده مننه میرمن مومن کور مودان ژوندۍ اوسې چې موږ سره مو په بحث کې خبرې وکړې تاسو ته ښه وخت غواړو مننه چې وخت مو راکړو اوس په ملالۍ جانې ته ورشو ملالۍ جانې که تاسو راته وایي چې کابل پانتون کې وضعیت څنګه ده تاسو درس ته ځئ د خپل پانتون د درسونو او د خپل د سترګو لیدلې حال په اړه راته وایي
سلام علیکم. سلامونه محترمات ټول د غریګا د همکارانو همدارنګه قدرمنو اوریدونکو ته مننه کوم چې ماته په دې برخه کې ګډون وخت راکړ. څنګه وایي سره یو وخت هم ډیر یو در حالت دی موږ خپل په هنتونه خو لمړی کې باندې ول بیا چې پیل هم شل کړی یو یعنی د رسټورانت سره سره نومه کې چې موږ په هنتون ته لاړلو اجازه به راکول کېدل چې موږ به حتی په چمن کې درس وایو مطالعه وکړو یعنی یم ته کوئی د تاسو شو تاسو نه خو به موږ له چمن شو کېدل یا به هم له هنتون نه وستل کېدل
تاسو به دې لپاره ول چې الکانو سره مخ نشي
نه او صبر په سیده الکانو ته موږ خجاله ول موږ له سهار نه تر غرمې پورې ول بیا ورسته له غرمې نه به الکان ول الکان هغه وخت کې نه ول یعنی چمن کې اصلا اجازه نه ول بیا چې ټایمونه زموږ دوه ورځې البته د نیمورات نه تبدیل شول یا بیا ورځې ته دا وخت هم یو مسل لپاره ډیر سخت حالت دی یو مسل د په یو ورځ کې بیا ټوکر جتو هاته لا تونه تر ډیرو کې جتو د دې وسم توان لري باور وکړي موږ په هنتون ته ځو یو ورځ له سهار وو بجو نه تر مازیګر څلور بجو کې موږ په هنتون کې درس وایو دوه ورځې چې موږ رخصت لرو باور وکړي زموږ دمه هاته نه راستي کې تور ستړیا یې دوره زیات درس ټوکر ورځې کې موږ هاته مخه کې نشو کولای خپل چې میلیونه تر سره کړی هم خپل درس په سره ته وایو مخه ته هم ستوري دي دي او دا چې موږ کله په هنتون ته ځو د په هنتون دروازه کې د جامو موضوع ده چې جامې دي لاندې نه وي اتمن به تور وي ټیکرای به تور وي او همدارنګه چپن چې جګوي چې وګوره ته خو په تنه نه نه راغوستي دا نو حتی استاد تر ول کې مسل خو پرې ده بیا چې تر ول کې هم محصلین وخه مخکله لیدلې چې محصول یو رنګه ټیکرای په سر کړی وي او دا د ټاکلو کسانو لخوا د بیلچی گزار حتی وربند کې یو ملګری نه تری دي وخت هم دا ستونزې د محصولونو په روان باندې یو ناوړه او منفي اغېزه کوي مو خو د درس لپاره دا چې انسان خپل له خدای پاک نه درس شي هم دا رنګ کورنۍ لخوا اصلاح نشي فکر نه کوم که په دې شکل سره د یوه د جامو په باندې هیڅ کومه ګټه نه کوي
د دوی محدودیتونه یوازې پام دی کې چې تاسو باید جامې تورې واغوندي یا پتلون واغوندي او دا چې کله دوی د دروازې ته تاسو راځي پنتون ته داخليږي دوی دلته د سي مشخص کسانو درول چې دغه چیک کوي ک مېرمنې په کشته ځکه تاسو ټول انجونی استي
خو د دروازې په مخه کې خپل تاکل کسان وی چې هغه انجونو ته ګوري یعنی څنګه دا بیا څه ټیکره رنګ نه ویګور یو ته خپل غدی باندې پوریږي چې
دا ټول ناري نه وي
په تعقیب کې او داخل ته چې بیا لګ درو وړاندې زیاته داخل او تاق بیا هغه خجنه وي هغه بیا مثلا په جامع دي لاندې حتی دروازې له مخې شړل کېږي په ټاکورته او یاد هم کار ته اخیستل کېږي قیدیږي او به ته ریاست ته تسلیمېږي یعنی تاسو وګورئ په دومره خراب شرایطو کې یو ځلې دې په سخت شرایطو کې کور راوځي او د دروازې کې فقط په دومره چې تا جامع نه کړل لاندې دي یا چې وته وای چې یعنی خا د نن نن ته نن متري نه پم ته خلته سبا ته بیا د سینا کوم دوی وای چې نه به ته کوسه لاړ شي یا کوسه لاړ شي یا د کاټ کې دی
ملالې جانې په لندو کې دام راته وای چې دغه وضعیت چې اوس روان ده چې تاسو ته وای جامې داسې واغوندې چمن کې مو تفریته نه پریږدي یا تاسو ته اجازه نه درکول کیږي چې په خپل خوخه باندې څه مو چې زړه غواړي پانتون کې هغه تر سره کړي څومره تاسو هم سنفیانې یا تاسو ملګري چې پانتون کې مخ کې وي دغه کار مې اوس کړی دی اوس پانتون ته نه راځي
هو د دې ماشینې دی یعنی پانتون نه پری خدای یو خدای چې خپل نوې مشکل هم د اقتصادي مشکلات ولې نه اقتصادي بحران لا ماته شونه چې کولای انجونی چې انجونی دی یعنی د ځکو ته دوام ورکړي او همدا رنګ ځینې کې نه هلي شوی یاندا وي وایي چې لپاره درس وایي نو راتلونکي کې نو معلوم نه دی نو معلوم برخې سره مخیاستو یعنی وخت هم علاقه به شي لمنځه تللی ده
بیا هغه په کورونو کې ستوند سره نه مخ کیږي یعنی هدف دا ده چې دې ته خونه مجبوریږي چې هغه بیا واده وکړي یا هغه باید د ژوند ملګری ځان ته انتخاب کړي داسې یو پیښه خو ساسو ملګرو دوستانو کې نه ده شوی
زه تم زه فکر کوم بیا ته زمونږ یعنی ټول دیوالو هتا ودنه وکړل یعنی خو کورنۍ پوښتنه چې دا څنګه کومانه نه لري یعنی په افغانستان کې خو بيخي یعنی بيخي ذکر بيخي هغه تحصیل هیڅ شو او یو باندې خپل چې بیا دا یعنی وو فګوره یو څو موسم دی حتی ځکهونکو ته محصولونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د ایجاب سر باندې د جامپر واغوندي موږ افغانستان کې څومره اقتصادي بحران دی یو محصول نشي کولای هغه کتاب ځان ته واخلي هغه چې سر ځان ته واخلي هغه خپل دی لارې کرایه ځان ته برابر کړي که ځان ته رنگ رنگ جمپرونه واخلي، یعنی د دې په خاطر ټول رنگ واخلي. خدای یو بيخي جالبه خبره ده.
ملالی جانی تاسو به بیرته راشو، موږ سره امینه هم وصل ده د ننګرهار نه. میرمن غفاری تاسو به هم خبري وکړو، خو اول با امینه دا وپوښتم چې تاسو ته د ننګرهار د پوهنتونونو په اړه وایي چې هلته تاسو د سترګو لیدلی حال څنګه ده؟ دغه خبرې چې ملالی جانی وکړي، دغه یو څه ننګرهار کې ښه دي که له دې نه هم ستونزې ډېرې دي؟
من نه غل لمړی تاسو بیا د ازمیر روډي ټول د دې په سلامونه ونې کې پېژنم. په ننګرهار کې په خصوصي په هانتونو کې نوې محصلین له دې سره مخ دي. اول خدای چې کوم محصلین چې غواړي د خپل څه په پانځه او مراجعه وکړي، نو دوی نشي کولای چې خپل خو خبانې پانځه انتخاب کړي. زه خپل ولیدلو سترګو لیدلی حال درته وایم چې زه په کوم پانځه کې زده کوم او زما په صنف کې کومې ټولګیوالې دي، دوی اکثره د خپل دغه پوهنځي نه خوښ نه دي، ځکه زه په کمپیوټر ساینس کې یم او اکثره نجونې د جرنالیزم، حقوق او سیاسي علومو او یا د اقتصاد پوهنځیو لپاره راغلي دي چې دې کې زده کړې وکړي. نو د پوهنتون لخوا ورته وویل شول چې موږ نشو کولای د هلکانو سره تاسو یو ځای چانس ورکړو چې زده کړې وکړي، ځکه دا د طالبانو د حکومت امر ده چې باید د هلکانو سره نجونې زده کړې ونکړي. نو اکثره نجونې اړ شوې چې د خپلې خوښې نه تېرې شي او په نظر باندې زموږ په پوهنځي کې کښېني. ځینې ټولګیوالې مې وویل چې کله دغه شرطي صدا زموږ رانږدې شولې، دوی مجبوراً زموږ پوهنځی ترک کړ، ځکه وایي چې موږ نشو کولای په دغه پوهنځي کې زده کړې وکړو. یو خدا چې دغه پوهنځی زموږ د ظرفیت نه ډېر لوړ ده او بل دا چې زموږ د علاقې او زموږ د ذوق او لیوالتیا سره برابر نه ده. نو ځینې ټولګیوالو مو دغه خپل دغه پرېښو د پوهنځی او خپل د خوښې پوهنځي کې ورته چانس نه ورکول کېږي.
بېخي په کور کې ناستې
نو ګوري که چېرته پوهنتون کې ځینې داسې جنتیانې راشي چې هغوی د دوی د خوښې پوهنځیو ته مراجعه وکړي او داسې څه دي زیاته شي او دا ظرفیت پوره شي چې ځینې ته جلاس نه شي، نو بیا به ورته چانس ورکول شي. که نه نو دوی مجبورې وي چې بېرته په کور باندې کښېني. او بل دا چې ځینې هغه نجونې چې سږ کال دولسم ټولګی کې وې او په دوی باندې ښوونځي بند شول، نو د دوی د فراغت تاییدي نه ده شوې، ځکه له دوی نه د دواړو امتحانونو یعنی د چارما او د سالانه امتحانونو پروسی نه دی عملي شوې. نو پوهنتونونه نه شي کولای چې دوی واخلي. زما په ټولګي کې دوه نجونې دغسې وې چې دوی په دولسمو ټولګیو کې وي او د دوی د فراغت تاییدي نه وه شوې. نو پوهنتون ورته وویل تاسو باید دغه مسله حل کړئ، که نه نو موږ مجبورې چې تاسې پوهنتون ته نور راپرې نه ږدو.
هغه پوهنتون ورته مکتبونه ورته تاییدي نه ورکوي، څه ستونزه دلته؟
ځکه تاییدي خو ځکه نه ورکول کېږي چې د دوی د دولسم ټولګیو نمرې نشته دي، د چارمو د سالانه امتحانونو نمرې نشته دي. کله چې په درې کلنې نمرې برابرې نه اوسي، نو هېڅ پوهنتون هغه زده کوونکو ته دا چانس نه ورکوي چې دوی په پوهنتون کې د زده کړیالانو په توګه باندې زده کړې وکړي. نو دوی مجبور دي چې د لوړو زده کړو وزارت نه د پوهنې وزارت سره په اړیکه کې شي چې دوی د فراغت تاییدي څنګه کېږي، دوی ته نمرې ورکول کېږي که نه، او آیا دوی به بیا ښوونځي پرانیستل کېږي؟ دوی به خپل امتحانونه ورکوي او د هغې وروسته به بیا پوهنتونونو ته لاره پیدا کوي او که نه؟ ځکه په دې اړه تر اوسه پورې دغه شک شته.
امینه جانې، که دا راته ووایې مشخصا چې پوهنتونونو کې وضعیت څنګه ده، تاسو هم دغه ستونزې سره مخ یاستئ چې باید څنګه جامو کې لاړ شئ پوهنتون ته؟ تاسو هم دې ستونزې سره مخ یاست چې اجازه نه درکول کېږي چمن کې بهر تفریح ته ووځئ، لکه څنګه چې ملالۍ اشاره وکړه؟
چمن او دې ځایونو کې لکه د پوهنتون په انګړ کې ګرځېدل او کېناستل یا یو ځای کې کېناستل درس ویل، دا خو په موږ باندې لاوله باندې، ځکه زموږ په پوهنتون کې د هلکانو فیصدي زیاته ده او د نجونو کمه ده. نو د دې لپاره چې نجونو ته کومه ستونزه پیدا نه شي یا مشکل سره مخ نه شي، نو پوهنتون کې ډېره اجازه نه ورکوله چې دوی بهر په انګړ کې کښېني. او بل دا چې د جواب مسله خو زموږ محصلینو ته وخت واضح شوی وو چې دوی باید څه ډول جواب واغوندي، نور د ټیکریو په سر باندې نه ځورول کېږي. خو یو دا خبره ده چې کوم جنتیانې چې دوی جلاس زده کړي جلاس نسونه لري، نو د ځینو استادانو لخوا ورته ویل کېږي چې دوی باید په صنف کې هم خپل ماسکونه واغوندي، مخ ښکاره نه کړي.
زموږ په خپل د اسلامیت خون کې دی چې موږ ټول ته یو تاسې باید ماسک واغوندی که څه هم ځینې نجونې دي چې
سره له دې چې تاسو ټولې په صنف کې نجونې هستئ.
هو موږ ټولې نجونې یو، خو بیا هم دی موږ ته وایي چې تاسې باید ماسک واغوندی. ځینې نجونې دي چې دوی مشکل لري د ماسک سره. زه په خپله نه شم کولی ټوله ورځ ماسک واغوندم ځکه زه مشکل لرم، د ما زه بدېږي. نو مجبورا د دې لپاره چې زموږ نه نمرې کمې نه شي او یا موږ بېخي د پوهنځونه ځواب نه شو، نو موږ مجبور یو چې د استادانو په مخ کې هم ماسک واغوندو.
ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راوګرځو امینې جانې. میرمن غفاري، تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي خپرونې ته. تاسو هم د کابل پوهنتون د محصلې خبرې واورېدي، هم د ننګرهار نه د یوې محصلې خبرې واورېدي. تاسو دغه وضعیت اوس څنګه ارزوئ او د افغانستان دغه تحصیلي نظام آیندې ته څنګه ګوري؟
ډېره زیاته مننه. ما په ډېر هغه دقت سره د دواړو خویندو خبرې اورېدې. واقعا باور وکړئ چې زما له سترګو نه بې خود اوښکې را روانې دي همدا اوس. علت یې دا دی چې یعنی یو انسان څومره باید سپک شي، څومره باید لا انسانیت له عزت او له شرف او لویږي تر څو یعنی نهایت زور یې په دې ورسیږي چې تا له خپل هغه درس نه، ژوند نه، هیلې نه، آرزو نه، یوازنی خوب او یوازنی هدف د ژوند نه منه کی او یا هم چیک پوینټونه درته په لاره کې واچوي، سپیډ بریکرس دې په منځ په لاره کې واچوي تر څو نور دغه شي ته ادامه ورنه کړی شي. یو خو هغه د انسان ټول هغه غته یعنی هغه ډېر انساني لیول دی چې سړی ورته دردی یو رنځي یو هغه ته ګوري چې خنو د دغه بیچاره نجونو ګناه څه ده. دوی خو په خپله خوښه نجونې نه دي، دوی خو چې نجونې دي نو دا خو د دوی جندر دی. او که چیرې دوی د خپل فقط جندر لپاره ځورول کېږي، رنځول کېږي. ولې په افغانستان کې بدبختانه بدبختانه نجونې لا هغه وخت نه چې پیدا کیږي لا هم اکثریت تو کې دا ستونزه لرو چې کله په یو کورنۍ کې نجلۍ پیدا کیږي له هغه ورځې نه چې له ستونزو سره مخ وي هغه پیدا کیدل یې د کورنۍ خوښ نه وي، کورنۍ پرې راضي نه وي تر هغه پورې چې بیا سیمې ته راوځي، محل ته راوځي، مکتب ته ځي. اوس من هغه تر یو وخته پورې خو مونږ به ویلې هغه شلو کلو کې حداقل مونږ به ویلې چې زه دغه ستونزې حداقل تر مکتب و پانتونه پورې دی. کله چې بیا دی په خپلو پښو ودرېږي نو بیا یې لږ ستونزې کمیږي. اوس نو بېرته هغه شی هغه حد ته رسېدلی چې انسان یعنی ډېر سخت ورباندې دردېږي. بل هغه دا دی چې ټولنیز وضعیت باندې پوهېږي تر هغه پورې چې یوه مور زده کړه یې نه وي کړې، یوه مور تحصیل یافته نه وي تر هغه پورې د ماشومانو د ژوند او یا هم د راتلونکي تامین او تضمین ناممکن دی. که یو مور
میرمن غفاري په بخښنې سره دغلته یوې موضوع ته اشاره کوم چې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه مسلې ته موږ تل یادونه کړې ده. ویلې مو دي چې که چېرته د یوې کورنۍ مور باسواده اوسي، تاسو هم اوس هم دا خبره یاده کړه، نو دغه کورنۍ ورسره باسواده کېږي او کله چې کورنۍ باسواده شي ورو ورو یوه ټولنه پرمختګ کوي. سره له دې چې موږ په دې تیرو شلو کلونو کې دغه خبره تر یو څه اندازې درک کړه او پوه شو چې تعلیم مهم دی، خو اوس په پوهنتونونو کې په نجونو محدودیتونه وضع کېږي. موږ خبرې واورېدې د محصلانو چې دوی په کوم وضعیت کې درس وایي، مکتبونه بند دي. ولې افغانان هیڅ اقدام نه کوي؟
اوله خبره خو زه به دا وکم چې لعنت دې د هغه انسان په ایمان په شرف شي چې د یو نجلۍ په ټیکری پورې یعنی چې هغه ټیکری یو متر دی که نیم متر دی تړل کیږي، او یا هم د یو نجلۍ په کمیز باندې چې کمیز یو متر دی که لس متره ده پدی تړل کیږي، نظم په دین کې، نظم په پاین کې، نظم کلتور کې، نظم په اناناو دستور کې، په دغه شیانو باندې هغه کیږي. د افغانستان ښایسته رنگین د رنگونو نه جوړ کلتور، کمیسونه، افغانیت ډیر رنګه دی، ډیر ښایسته دی، ډیر همدغه یوه ټکری ده، همدغه جامې دي، همدغه د رنګونو ګډ هغه دی. یو برخه خو دغه دی، او بله هغه دا چې افغانان ولې اقدام نه کوي. زه نه پوهیږم تاسو نه هدف افغانان څوک دي. هغه افغانان چې هغه نه بهر
دواړو خواوو ته، هغه افغانان چې اوس په افغانستان کې دي او ویني چې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، لورې د دې لپاره چې محدودیت ورباندې وضع کېږي، پانتون زړه موړو ده، او هغه افغانان چې اوس په بهر کې اوسېږي او دلته هم بې سرنوشت دي، دوی ولې داسې اقدام نه کوي چې حداقل موږ داسې یو لور ته لاړ شو چې آباد شو؟
ګورئ، یو برخه دا دی چې هغه سورسز ډیر مهم دي. مونږ په دغسې ځایو کې د مکتبونو غوښتنه کیږي، د درس او د تعلیم غوښتنه او ملاتړ کیږي، چې هلته بیا یعنی په ټول کلی کې د یو مکتب لپاره هم بلډینګ او ځای او امکانات نشته. یو بیا هغه سیمې دي چې هلته بیا امکانات شته او ممانعتونه په دغه ډیر واضح هغه کې دي. او بیا په ټولیزه ډول باندې هغه د افغانستان، زه نه پوهیږم دلته که چیرې زه دغه بس هغه ته یې کوم، زه به لږ جرات وکړم لږ ډیره، هغه به دا وي چې متاسفانه د افغانستان نارینه څه طبیعي دی چې ښځې خپل حق هر څه، خو که چیرې بیا د یو لور لپاره د ملا تړلو بس راځي، طبیعي دی چې هغه بیا ډېر په پلار باندې حساب کیږي. او بدبختانه چې نن سبا د افغانستان نارینه پلرونه، نه پوهیږم په کوم افریقایي خوب ویده دي چې هیڅ نه راویښیږي.
ډېره مننه میرمن خفاری، ډېره مننه چې زموږ وخت کم ده. ملالۍ جانې ته باور شو په لنډه کې. ملالۍ، تاسو راته وایي چې خپل احساس پاره مو راته وایي که چېرته دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، تاسو به زده کړو ته ادامه ورکړئ؟ ډېر لنډ.
زه خپل شخصا درته وایم چې هر حالت کې وي، که په هره جامه کې وي، زه یعنی تر اخره پورې نه تسلیمېږم. مکتب مې په ډېرو ستونزو سره وویلې، یو هېوادنۍ مشکلات و، دوم هم زموږ خپله ټولنه، حتی کورنۍ، یعنی ډېر په مشکلاتو سره موږ دې پوهنتون ته بریالي شو. زه هیله به همدا کابل پوهنتون بیا چې ورته بریالي شولو، یعنی چې هر حالت کې موږ نه
تسلیمېږم،
هم دوی وایي تسلیمېدل نه دوام
ورکوو. امینه جانې، که تاسو هم راته همدا پوښتنه ځواب کړئ. امینه جان، زما غږ لري؟ دغه پوښتنه که تاسو راته ځواب کړئ چې که تاسو دغه وضعیت نورم تنګ شي، آیا ادامه به ورکړئ؟
متاسفانه وبه نه شم کولی. یو خدا چې اوسنی وضعیت ته زه ګورم، حتی دغه د خپل پوهنتون وضعیت ته، البته زما هېڅ بېشي نه آرامه کړی دی. زه چې خوب کوم اوسم، ما سره دا تشویش و چې زما پوهنتون به څنګه کېږي. په خوب کوم د طالبانو له ډاره، ګورم چې پوهنتون ته راپسې راځي اوړي، او بیا زما پوهنتون هم دغسې وخت کې دی چې زه کور ته راځم ماښام وي، نو کورنۍ به هم بیا په دغه ډول باندې اجازه را نه کړي. بل دا چې ورځ مخکې په خپل پوهنتون کې د جنکیانو سره، د زده کړیالانو سره خبرې وکړلې، هغه زده کړیالانو چې هغوی د ماښام دورې له خوا نه پوهنتون کې دي، نو هغوی دا خبره ماته وکړله چې دوی اکثره وخت خپل وروستي ساعتونه کور
ډېره زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. کور مو ودان په دې هیله چې زموږ افغان نجونې که هغه په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي، یو ورځ وکولی شي چې په آرامه زړه هم خپل مکتبونو ته لاړ شي او هم خپلو پوهنتونو ته. مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړو. د حقونو فعاله میرمن نرګس مومند، ظریفه غفاري، او د کپل پوهنتون محصله ملالۍ، او د ننګرهار پوهنتون محصله امینه عزیزي و را سره. تر بلې خپرونې ښې چرې.